وی وی ډیو د دې ماخمنې خبری خبرونه د اهمو ریپورتونو سره ټکی. د نیټو اتحاد د غړو ملکونو مشان نن د امریکا په پایتخت واشنگټن ډی سی کې سره ګوري. د نیټو درې ورځنی سرمشریزه پرون پرانستل شو چې د اوکراین جنگ او د نیټو قابلیتونو سیوا کول یې د اجنډا اهم ټکی دی. د غونډې د ځای به تازه صورت حال تاسو ته وړاندې کړو. د پاکستانی چارواکو روسي سرګندونو ته د افغان طالبانو ځواب. ذبیح الله مجاهد وایي که پاکستان په افغانستان کې کومه اندېښنه لري ثبوت دې وړاندې کړي. تر دې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر ویلي و چې په ازمې استحکام عملیاتو کې که ضرورت پیښ شي افغانستان کې هم عملیات کېدای شي. د پاکستان خارجه وزارت هغه ریپورټونه رد کړل چې ګنې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه یې ودرولې ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو کمیشنر د پاکستان مننه کړې وه چې د غیر قانوني خارجي کډوالو د ایستلو چارې یې ګنې ودرولې دي. او پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو او خبريالانو د حکومت په هغه ګام سخت نیوکه کړي چې آی اس آی ته اجازه ورکوي د خلکو ټلیفوني خبري او پیغامونه ریکارډ کړي. دوی وایي دا د بشري حقوقو خلاف ورزي او د مخالفه غږونو د مخنیوي هڅه ده. نو ریپورتونه به هم ولرو په دې هیله چې د خبرونې تر پایز موږ سره مل پاتې شئ.
ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی تاسو قربان. دا وخت په پیښور کې د ماخوسن لاس په کابل کې د ماخوسن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. په سر کې هم د نیټو د سرمشریزي په اړه اهم خبر. نن په واشنگټن کې د نیټو د درې ورځنۍ سرمشریزي غونډې دویمه ورځ ده. د مغربي ملکونو د پوځي اتحاد یا نیټو د غړو ملکونو مشران نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ سره ګوري او په غونډه کې به اوکراین سره د مرستې په زیاتولو او د خپل دفاع په موضوعاتو بحث کوي. په دې موضوعاتو خبرې اترې د تیرو څو میاشتو راهیسې دوام لري او د سږ کال په شروع کې د خارجه وزیرانو په ساته هم په دې لړ کې مذاکرات شوي وو، خو اوس به د سرمشرانو په کچه ممکنه معاهدو ته حتمی شکل ورکول کیږي. زموږ همکار رحمان بنیرې چې دا مهال د نیټو د سرمشریزي خبري کوریج کوي اوس د غونډې لځایه په پروګرام کې را سره دی چې جزئیات به ترې واورو. بنیری صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. اول که د نن ورځې د غونډې په ایجنډا لګرنا واچوي، د نن ورځې د مشرانو ملاقات څومره مهم دی او د څه خبرو او فیصلو توقع کیږي؟
د ناتو د پینزا اغهما کلیسی په واشنگټن ډی سی کې د دې غونډې ټولو مهم ترين میټینګ یا جرګه سوشل مخکې زمانه شاته پر اطلاعات روانه شو چې د امریکا صدر بایدن د راغلو مېلمنو هرکلی وکړ او غونډه کې یو موضوع ده، هغه ده د اوکراین مرسته. د دې نه وړاندې تاسو ویل د اوکراین د دې مالي مرستو لپاره بلها لارې چارې د څو میاشتو روانې وي، نو هغه ته نن د پای ټکی ایښودل کېږي یا آخري سپریک چې ناټو سره مالي کومکونه په شریکه وکړی شي، د ناتو او بخې د اوکراین سره د اوکراین دفاعي نظام مضبوط کړی شي، د اوکراین پوځي ستراتیژي یا تګلاره چې دا پای کې جدید عناصر شامل کړی شي، او له سره چې امریکا د ناتو د امدادي او یا د خرچو یا د اخراجاتو تر ټولو لوی هیواد دی امریکا، او نور هیوادونه هم غواړي په دې کې شامل کړي. نن تر څلورو بجو پورې به دا فیصله کوي چې ناتو په شریکه باندې سرنګ کول شي خپل امداد یو سلیکټیو شکل یعنی شریف شکل ورکړي، او د دې علاوه کوم چې روس حمله دا یا يرغال دی په دې لړ کې نوی سب ټکنیک دی شي. دا ځکه چې بالکل اردو کو دا هم وایي چې تر دا وایټ هاوس د پینې باندې اخوا دا هغه درې بدلو هغه پری کلچ په دې د اف 16 یا جنگی جازونو د امریکا جوړ د ناتو سره کول په سلسله شوه هغه لګل شروع شوه د هغه په دې شامل دی. او دې سره سره بدا خبر هم په دې غونډې کېږي چې آیا اوکرين د ناتو مستقل غړی جوړیږي جوړول پکار دي څومره خوشي، او آیا اوکرين د غړیتوب قبلول وتا دا وخت تیار دی او کړه.
آیا نیټو چې هغه ژمنې یا وعدی کوي چې تاسو یې پوره تفصیل وړاندې کړ چې په کومو برخو کې باید دوی خبرې کوي، آیا دغه ژمنې او دغه وعدی د اوکراین د تمو او توقعاتو سره اړخ لګوي؟ آیا اوکراین دغه تمې او توقعات درلودل چې ناتو به په دغه کچه ور سره مرسته کوي او که د اوکراین توقعات د دې نه کته یا پورته؟
اوکراین د نیټو اوکرين صدر هغلي زيلنسكي پروند وایس اف امریکا د اوکرين څنګه سره خبرې کړې ده. دغه مخکې باور دي اشاره کړو چې ناتو یا امریکا او غربي پلاتان چې دا هو سره چې کومه څه کوي هغه د شکریا د کوي خو دا هو توقعات دي د زیات دي. تاسو ته بیا د چکل امریکای او میاش پخ کې خپل اخر د کانګرس ته اجازه واغسته چې مالی کومکونه وکړي. هغه وخت پورې هغه ورته ډیر نه وخت شوی دی د دې د وخت لپاره ستاسو شروع شي اوس هغه دا ته ولري چې د دې چې کمپوزي توان د نور شي واشي په ځانګړي توګه د دفاعي سیستم دی دفاعي نظام دی د تا طاقت ورکړ شي او هغه د غړو په معاملات کې هم د ناټو د زند نزيات مطمئن نه کوي. البته د اوکرين د دې خواهش سره سم ناټو غړي دا وایي چې په کنټرول کمانډ سسټم یو داسې مرکز جوړیږي چې هغه با په ځای د دې کې د ناتو غړي غړو سره په شخصي توګه باندې ګډو انداز کې رابطه کوي. د ناتو د کمانډ نظام چې دا بده کړل مرسته چې کوم دي دا هغه چې کوم ضرورتونه دي په اختیار کې. مثال په توګه خاص ذکر زده دی دا دفاعي نظام دی کو په کې مزایلي نظام کم دی سر کوم جنگي جنگ افزار یا د جنگ مشینان چې دي هغه په کې نه دي شامل. البته دوی چې د فوج پیاوړی کول او فوزی سامان په کم کې دفاع زیاته مهمه ده هغه ته پام کوي او دا د شاید ناتو سره ټول وخت سلام ده او بقای د اوکرين
بنیری صاحب پرون دا سرمشیزه پرانسل شو او تاسو هم لکه چې وویل صدر بایدن پکې وینا واورول د صدر بایدن د دې وینا اهم ټکی څه وو خصوصا د ناتو جوړښت د ناتو تاریخچه یا تاریخ ته پکتنې سره یا د ناتو اوسنی حالت او وضعیت ته پکتنې سره
سترټو وسنی وضعیت په خپل شدا حکم تر ټولو مهمه خبره واغه چې تاریخ تر ټولو مهم ترين موړ کې دنیا ولاړه ده او د تاریخ تر ټولو مهم ترين موړ کې د ناتو د غونډې کې غول سره چې امریکا یا پخوا هم په دې باندې قائم و چې د ناتو غړي اتحادونه او ناتو ائتلاف کې کم عبادتونه د غو دفاع ضروري و د نور کل د نور کلنا تر ټولو زیاته ضروري شوی ده یا اهمیت لري. په ځانګړې توګه هغه په دې لړ کې د صدر پوتین نوم واغسته د روس نوم یې واغسته هغه ول چې دغه ارادې سمې نه دي که څه هم دوی د امن کوشش کوي د دنیا کې د جګړو د ختمولو کوشش کوي د په دنیا کې انسانانو ته د ښېګڼې رسولو کوشش کوي خو د پوتین اراده بدل ده ځکه د ناتو غړي هېوادونه چې دي هغه د د پوتین ارادو باندې ځان پوه کی او ځان تیار ساتي او دې سره سره د ټول غړي اتحادونو چې دي په ممکنه توګه باندې او لامه شپ هغه شان شاید اتفاق نه لري څنګه چې بایدن یا بایدن انتظامیه غواړي. د مثال په توګه د امریکا او نړیوالو مطبوعاتو چې تفصیلي جوړیږي اکه دې خبرې ته اشاره شوې ده چې ناتو غړي هیوادونه په دې انتظار دي چې د نومبر په میاشت کې په امریکا کې تجارتي ټاکنې یا انتخابات چې کېدل کېږي دا غیر تدې سکې دي شي ډیموکراتس غوند یا د بایدن نظامیه خدا خواهش لري چې په ناتو کې وی زیاتې خرچې وشي زیات سپندینګ وشي او دا ائتلاف نور پیاوړی شي. او آیا دغه شان ک د تجارتي رلجی څنګه بایدن خواهش لري یا څه ولري او د ریپابلیکن غوند کاندید هغله ټرمپ په دې کار بیا انتخاباتو کې ممکن کاندید په دې انتخاباتو کې بری تر لیا سکتی او د هغه د ناتو سره په تیر دور کې تعلق د امریکا د هغه تاریخي یا ټریډیشنل څنګه چې د هغه مطابق نو هغه زیاتې ترکی نو
مننه. یو روسي پښتنه امریکا کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې صدارتي کمپاینونه هم روان دي په دې ملک او د بایدن د نامزدګۍ په باب بحثونه کیږي. د نیټو دا غونډه په دوغه کمپاینونو څه اثر غورځولی شي اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت هم دا خبره چې بن کوله د امریکا په نړیوالو جنگونو کې په ناتو ائتلاف کې یا په نړۍ کې کوم سرحدګری ده په دې کې زیات خرچې زیات کوبونه د باس وردی ان چې د ټرمپ ذکر موږ کوم دا سپوز خپل الیکشن کمپاینز کې زیات کوي چې اخر امریکا ولې په کلائمټ چینج کې په ماحولیاتي تبدیلی کې موسم کې بدلون کې په ناتو کې په نړیوالو جګړو کې زیات خرچ کوي. هغه د ایکول یعنی د برابرې په بنیاد باندې ناتو غړو هیوادونو غواړي چې هغه لکه د امریکا په شان تي خرچي اخراجات وکړي. لہذا د صدر بایدن لپاره پرون په بدواتو کې نیټورز دا چې دا د ناتو ونډه کاویابي د د خوایشاتو یا د امیدونو مطابق پریکړې د په انتخابي کمپاین باندې مثبت یا منفي اثر پر واسه لشي. لہذا د خبره د پیسو د خرجاتو سره تړلې ده. د امریکایان هم دې ته پام
کوي او بغیر له دې نه چې دوی تګلار د نیټو په اړه څه ده مهمه خبره یو ده د دام غوړمه اضافه کوم چې دلته په امریکا کې د صدارتي ځغل چروان دي په دې کې د غوروسي صدارتي مبایسه شو شو نو د صدر بایدن په نامزدګۍ باندې ځینی پښتنې راپورته شولې اوس د ټورو سترګې په امریکا کې پدې دي چې په دغه سرمشي زغونډه کې بعد بایدن کارکړدګي څنګه وي پرون ورځ وایناي د ټلپرامټر د مخې وا اغا کې خو زلید په ډیر په طاقت او په انرژي سره خبرې وکړي خو تر ټولو مهم د سبا ورځ یاد د زیارت یا پنځم بيد ورځ اغه پریس کانفرنس چې ټورو ورته سترګې په لار دي چې په غو کې به بایدن په غیر ټلپرامټر نه د خلکو سره د خبريالانو سره په څه ډول خبرې کوي او دا کې دی شي د دغه صدارتي ځغل په برخلیک باندې ډیر مهم اثر واچي چې یا به دا ټیسټ پاس کی او یا نه.
علاوه چې د یو څو سانیو کې تاسو ته یو تاسو ته مهمه نکته ته اشاره وکړه د لیدونکو او اوریدونکو په خاطر کله چې بایدن سټیج ته راغی او ملمن راتل هغه خیراله ورته ویل نو دلته ناس تمام خبرې کسم دا ریپورټرز دي کې ورمنان دي د خپل موبایل کیمرې را وغاسته او ستوري ریکارډ کوو چې بایدن څومره اکټیو دی ولاړ دی ملمن د خیراله وی دا یو قدم اشاره دا شانتي تاسو به هیڅ یو ول چې هغه بدن واخاو وینا او د دې د روسو سلور بجې وینا د روسي ګرن واخاو په وایټ هاوس سپیری مړی کې چې کوم بلل را کې د هغه فزیکی توان څنګه دی د خلک دی په کوم
نو دا یو ډیر لوی امتحان دی دا درې ورځې غونډه خصوصا د سبا ورځې پریس کانفرنس ټول سرګي پلار دی ډیر مننه بنیر صاحب جو دی اوسې
هر کړه
په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف روسي سرګندونو ته خبرګون خودلې او د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي ک پاکستان په افغانستان کې کوم اندېښنه لري ثبوت دی ورکړي تر دې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر ویلي وو چې په عزم استحکام عملیاتو کې که ضرورت پیښ شو نو بیا افغانستان کې دننه هم عملیات کېدل شي په دې اړه زموږ خبريال الیاس خان په لوی خیبر پښتونخوا کې تفصیلي خبري کړې دي چې یو ځل بیا اساس په مرته راګرځو
افغانستان کې واکمنو طالبانو ویان زبی الله مجاهد صاحب وایي چې پاکستان په افغانستان کې کوم اندېښنه لري ثبوت دی وړاندې کړی که په دې اړه باندې د تفصیل لړۍ وختون کوردونکو سره شریک کړي.
جی بالکل څنګه چې زموږ تور کوریدن کو ته پته ده وار په وار د پاکستان د په دغه تورونه لګي چې دلته کې د غتر غریز بریدونه زیات شي خاص کر د 13 یو دوه کال نه کله نه چې د طالبان په واکه راغلي دي د دې په شا قدم ډله تر غړ ډله تاریخ طالبان پاکستان دا چې د غي جالې په افغانستان کې دي او اتنه غوي راځي او په پاکستان کې بریدونه کوي او خاص کر امن چارواکي خیبر پختونخوا کبای په بلوچستان پنه خکړې دې چې پاګې کې ګڼ مرګ ژوبلا امنیتی چارواکو او عام خلکو ته رسیدلې ده. او بل طرف ته بیا افغان طالبان دغه قسمه تورونه ردوي او په دې موجوده بیان کې ذبیح الله مجاهد دغه ویلي دي کچري پاکستان سره د دې هر څه ثبوتونه وي نو دوی ته دې وړاندې کړي دوی دغه ته حکومت لري زموږ ځواکونه دي موږ دغه خلکو پر ضد باندې ګامونه پورته کړو او هسې دا قسمه تورونه چې د پاکستان له خوا لګي نو پاکستان کې امنیت د دې دغه وینا ده چې کال 2001 نه خراب دی سو وارې دغه تکې عملیات وشو د تراګرو یا تونرو پر ضد باندې و دغه مسله به سم نه کړه او پاکستان ته پکار دی چې خپل امنیتی د غسونځ په خپل کور کې دننه سم کی او افغانستان باندې دغه تورونه نه لګوي د افغانستان خوره د یو ګاونډي هیواد پر ضد هم نه استعمالیږي.
د پاکستان وخت په وخت ورونو بیا د افغانستان کې د طالبانو ویان د بیان یا د خبرګون د دومره بے باوري په دې اړه باندې د دې بے باوري لري کول لپاره د پاکستان کې حکومت ریاست د دې څخه کوي شړون کې څو وای.
جی بالکل پاکستان لخوا خاص کر د تیر چکم اوس د اعظم استحکام په نوم باندې د اعلان شوی دی کله نه چې زیاتره پاکستان د خوا پلاوی متلی دي چې کوم د پاکستان د افغانستان په اړه باندې ځانګړی تازه دي دورانی صاحب آصف دورانی هغه هم څو ورځې د افغانستان سفر کړی او کوم کړی هم تر خو دغه ستونزه لا موجود ده او پاکستان بار بار دغه تورونه لګوي او دې سره سره افغان طالبانو ته زورونه هم ورکوي لکه چې تیر کال کې کم دغه غیر قانوني کډوالو هغه په زوره د دلته نه اوستل بیا د پی آر کارډونو والو د وتلو خبرې هم روانې شوې په میډیا کې دغه رنګ دغه دړکه هم د پاکستان د دفاع وزیر ورکړې ده کچری طالبانو د ټی ټی پی پر ضد څه کاروایي ونه کړه نو موږ په افغانستان کې هم کاروایي کولی شو کوم ته چې طالبانو څه غبرګون ویلې دی او ویلي دي چې دا داسې قسمه خبرې نه دي په کار ولې چې دا تجربې وړاندې خلکو کړې دي دې سره بې باوري زیاتېږي تاوتریخوالی د دواړو ولسو ترمنځ زیاتېږي موږ په سیمه کې امن غواړو پاکستان سره امن غواړو او داسې قسمه حرکت کې چې پاکستان کوي نتیجې د خلکو په وړاندې دي تاریخ د دې گواه دی خو د دې تر څنګ بیا که موږ وګورو نو بیا د څېړونکو دغه وینا ده چې وار په وار دغه قسمه بیانونه یا تاوتریخوالی دواړو اړخو ته موجود خو اخیری حل د دې دغه دی چې خبرو اترو ته پکېنی نه که پاکستان حکومت کله تجارت بند کړي کله ورسره زورونه ورکوي یا دونو دړکا اور کوي څېړونکو دغه وینا ده چې اخره کې به دواړه خواوې خبرو ته کېني او دغه ستونزې به د خبرو اترو د لارې هواره او دې سره سره به تجارتي چې کومې هلې ځلې دي نو هغه په وار په وار بندول نه دي په کار بلکې د ستونزه د خبرو اترو د لارې هواره ول پکار دي
ډېر زیات مننه کوي لسخان صاحب د وخت را کولو معلومات شریکول یو جهان مننه
بیا هم په خیر راغلی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما لخوا په تیرو نږدې دریو کلونو کې د طالبانو د اخلاقي څارنې په اړه خپور شوي ریپورت ته غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو غیر متوقع او په خپل سر لارښود ټول افغانستان کې بشري حقونه کمزوري کوي. ملر د سیمې د امنیت په باب د پاکستان او امریکا په مشترکو اندېښنو هم خبرې کړې دي. د دې تفصیل به زموږ همکار نصر الله خان را سره شریک کړي چې استودیو کې هم دا اوس را سره دی. نصر الله خان سړی مشه په خیر راغلی.
مننه لمه.
اول که د یوناما د ریپورت په اړه چې تازه د افغانستان د حالات په اړه باندې خبر شو د امریکا د غبرګون سره شریک کړي د امریکا خارجه وزارت بیان څه ویلي دي
د ملګرو ملتونو چې کوم د یوناما ریپورت مخه تر هغه نو په یو جمله کې بیان کونه غوي چې د امر بالمعروف چې کوم پولیس دي د یو ور فضا قائمه کړي د افغانستان کې نو ملر میتیو میلر چې کوم دی د بهرنیو چارو وزارت ویان چې کوم دی د امریکا نو هغه دا وی چې داسې حالات د امریکا ساری او دا کوم اقدامات چې طالبان کوي په دې داسې د بشري حقوقو د سره کمزوري کیږي. بل خبردار چې نړۍ هم د خزو خاص کر د بشري حقوقو بیا د خزو د حقوقو او بیا د جنکو تعلیم چې کوم دی نو دې سيزونو ته ګوري کچرته طالبان د دې سره تک کول غواړي د نړۍ سره نو هغه به خامخا په دې جمنو باندې چې هغه دی په ګډ کانفرنسونو کې کړی دی ښکارا یا پټو کانفرنسونو کې دا خبرې دی کړی دی دا به منی په دې ځی باندې نو یوناما د خبر ته بیا اشاره وکړه چې په زور باندې یا خپل یو تشریح کول داسې قوانين جوړول پاغه باندې خلک نو دا د خلکو هغه لیبرټي یا د خلکو چې کوم شخصي ازادي ده هغه محدود ولي نو دی دا وچ امریکا دا ساری او پکار ده دی دا وچ طالبان په دې خبره باندې عمل وکي د جنکو تعلیم او د خزو چې کوم حقونه دی هغه په خیال کې وساتي
او رب شوبله خبرته د پاکستان سره د سیمه ایز امنیت په برخه کې د امریکا خارجه وزارت بیان څه خبرې کړې دي او کنه
او میتیو میلر نه پښتنې هم دا وشو هغه چې کله خبر دا وکړ نو چې په افغانستان یا پاکستان کې د ډیرو ګرم موضوع ده چې په پاکستان او چې افغان طالبان ټی ټی پی راځي دلته بریدونه کوي نو په دې اړه باندې دي د خبرو کړن دی وي چې الته په سیمه کې چې کوم ګروپونه تر هاګر ګروپونه دی په وینا باندې چې هغه پاکستان د خلاف کاروایی کوي نو دا د امریکا او د پاکستان په ګډو ګټو کې شامل دي. امریکا مخکمه د پاکستان ملاتړ کړی دی مرستي کړی دی کومه کې ورسره کړی دی په دې کې نو اوس ګورینو په دې د آی اس پی آر په وینا باندې د پاکستان او د امریکای فوجونو ګډ مشقونه چې کوم دي تمرینونه کوم دي نو هغه پس د نوخار په پبو کې دا وسوشل نو امریکا مخکې هم دا خبره کړه دی ورته میوچوال انټرست وي چې دا ګډي ګټي دي چې دغه تا د ترهاګری خلاف په سیمه کې پاکستان کوم اقدامات کوي نو امریکا همیشا د دې په شابه ولاړه ده.
ډیر زیاته مننه.
مهرباني.
منجو سي نس براسي.
Thank you.
یم په خیر اغلی دا د ویډیو د روانو چارو خبری خبرونه د پاکستان خارجه وزارت هغه رپورټونه رد کړل چې غنی د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پروسې او درولې ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو کمشنر د پاکستان مننه کړې و چې د غیر قانوني خارجي کډوالو د ایستلو چارې ځنډولې دي. په همدې حال کې کابینه فیصله کړې چې د رجسټر شو افغانانو افغان کډوالو د اوسیدو موده یو کال بل هم او غځولې ده. تفصیل د خپلې خبريالې رابعې پیر ناورو چې همدا اوس د سکایپ دلاري له اسلام آباد نه موږ سره په پروګرام کې ده. رابعې بي بي ستړي مشه په خیر راغلي. د کډوالو د سلو د پروسې ځنډیدلو په باب مختلف قسمه رپورټونه ورکړل شوې دي. کلهږي واضح کړی چې اصله خبره څه ده.
مننه فواد صاحب. جی بالکل، د پاکستان ته د ملګرو ملتونو کم کمشنر دی هغه راغلی وو او درې ورځنی سفر پس چې کم بیان جاری سوی وو د یو ان ایچ سی آر لاړه په هغه کې ویل سوی وو چې دوی دا خبره ستایلې ده چې د کم بهرنیان چې دی د پاکستان څخه د وستلو هغه عمل ځنډول سوی دی او دوی دا هم ویلیو په بیان کې دا ویل سوی وو چې دا به هم د غرنګ پاتې سي. دا هم ویل سوی وو چې د راتلونکو د غروان کال په پای کې به د کم تړلی اړخونه د هغوی سربه په دې اړه خبره کیږي او دغه مسله چې داغه به یو دغه رنګ هوارولو هڅه کیږي چې افغان کډوال او خپل دا کم قربه هیوادي د هغوی دواړو په ګټه وي. خو کله چې موږ دغه معامله باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبره وکړه نو هغوی دغه رپورټونه رد کړو د سره او وی ویل چې نه خو په دې معامله باندې د ملګرو ملتونو د کمشنر سره اوس په اوسنی پر وخت کې او نه د سخه وړاندې په دې معاملې باندې خبره سوي ده او هم د غرنګ به د عمل را دوام لري کم چې د غیر قانوني یا اسناد نه لرونکو خلکو په اړه باندې پاکستان حکومت اخستې و. او زبدا تاسو ته دا هم وایم چې د دې سخه وړاندې د افغانستان کم دلته سفارتخانه د داغې لاړه هم بیان جاری سوی وو او د کم موقتی سفیر چې د احمد شقی باغ د ملګر ملتونو د کمشنر سره د خبرو په محل باندې خبره کړې و چې د پاکستان د حکومت په دې اړه باندې څه منظم یو تګلار نه لري هم دغه سبب دی چې دغه افغان کډوال د دې سخه ځپل کیږي او یو داسې نظام جوړ کړی سي چې په درناوي باندې داخلك خپل په خوشه باندې ولېږل سي او د دوی لپاره د اوسېدو داسې کارډونه یا نظام جوړ کړی سي چې دوی تدلته د اوسېدو موخه ورکړي سي. خو د پاکستان حکومت چې دی هغه د غیر قانوني یا اسناد نه لرونکو خلکو بهرنیانو په اړه ویل دي چې دا غوي په اړه هغه فکر تر اوسه پورې نه ده بدل کړی چې کم دوی تیر کال نومبر کې کړی و.
د پاکستان کابینه نن فیصله کړې چې د رجستر شو کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي. د دې فیصلې تفصیل سره شریک کئ او فرق د رپورټونو سره څه دی چې مخکې ورکړل شو چې غنې دغه د کډوالو د ایستلو لړۍ درول شوې ده. دا د رجستر شو کډوالو خبره ده کنه؟
لامه سب دا توا کوم شو کور دوی جدا خبرې دي. د رجستر شو کډوالو کم چې پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه 1.415 میلیون افغان کډوال دي. هغه ته خو پی او آر کارډونه جاری سوي دي او وخت په وخت پاکستان حکومت دغه موده غزوی هم پراخوي هم او دیزل هم تیر میاشت دغه کارډو موده ختم سوي او یو ځل بیا نن د کابینه په غونډه کې دوی ته د یو کال د بیرته دلته اوسېدو اجازه ورکړې سوي ده او دغه موده غزول سوي ده. خو کومش وګورو د اسناد نه لرم کې کډوالو چې هغه ویل کیږي چې شاو خاطر 3 میلیونه پوری دي او پاغه کې نه میلیون نه لکه چې دي هغه یعنی د یو میلیون څخه کم نه لکه چې دي هغه کسان دي چې دوی ته د اوسېدو اجازه ورکړې سوي و. خو خو د نور کسانو ته چې دی هغه بالکل اجازه هم نور کړی سوی و او دا ریپورتونه دی چې تر اوسه پورې شپږ لکه څخه زیات کسان چې دی هغه خپل هیواد لیږل سوی دي چې کم اسناد نه لري. نو دا دوه جدا جدا خبرې وي په هغه کې دغه رنګسه ریپورتونه مخې ته راغلي.
روسي پښتانه د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یو ان ایچ سی آر کمشنر چې پاکستان ته سفر کړی وو، نو د دې سفر نتیجې څه واګه څه ګټه کډوالو ته ورسېده؟
جی بالکل، لامس سب تاسو ته پته ده چې تیر کال پاکستان حکومت دا اعلان کړی وو چې اسناد نه لرونکي، یعنی د نومبر د لومړۍ نیټې څخه د تیر کال اسناد نه لرونکي کیږي. د دې ترڅنګ دا ویره هم و چې کم اسناد لري پر هغه باندې او دا تورونه هم لګیدو د پاکستان پر حکومت چې پر هغه باندې هم فشار دی او په مختلف پړاو کې خپل د پاکستان د حکومت چارواکو هم ویلي چې په مختلف پړاو کې به دغه ټول افغانان خپل هیواد ته لیږل کیږي. نو اوس چې کم د ملګرو ملتونو لاړه دغه بیان مخې ته رالی، نو د افغان کډوال لاړه ډیره خوشحالي څرګند شوی وو او دا ویل شوی وو چې دوی به په مطمئنه توګه دلته ووسی، ولې چې سخل چې دوی هلته د افغانستان د حالاتو له امله هلته نشي تلای، ولې چې حالات امنیت شنه دی، ولته د اوسېدو حالات هم شنه دي. او دویم سداسې خلک دي چې هغه دریم هیواد کې د ستانه کېدو په هڅه دي، نو هغوی د پاره کم ویزی چې دلته په پاکستان کې وي هغه ختم شوی دي. دوی ډیر د ستون سره مخ وو، نو دوی خوشاله وو. خو اوس چې کم دغه ریپورتونه مخې ته رالو او یو ځل بیا د ویلسو چې کم اسناد نه لرونکي خلک دي د هغوی د پاره به ستونزې وي، نو دا یو واقعي د هغوی لپاره به د مشکل حالت او نور افغان کډوال چې رجستر دي هغه د پاره یو د اطمینان خبره ده.
سلامات اوسئ، ډیر پوره تفصیل مو وړاندې کړ، مننه.
ډیرم په مخه مو شکر مو ودان چې
د بشری حقوقو فعالانو او خبريالانو د پاکستان حکومت لخوا د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته د خلکو د ټلیفوني خبرو او پیغامونو د ریکارډ کولو اجازه ورکول د بشری حقوقو او د خپلواک صحافت په ضد ګام بلل دي. دوی وايي دا د مخالفه غګونو د مخنیوي یو حادثه ده. نور جزئیات د عثمان خان او فرید چنواری په ریپورت کې وګورئ.
خبریالان وایي د وړاندې نه په پاکستان کې آزاد صحافت د ستونزو ښکار دی او د مرکزی حکومت لخوا استخباراتي اداري ISI ته د خلکو د ټلیفونونو ریکارډ کولو اجازه ورکولو سره به په مجموعي توګه جرنالیزم او خصوصي توګه تحقیقاتي ریپورتینګ ته زیان ورسیږي.
نو بیا په پاکستان کې هو اصل صحافت چې کوم دی په اهم موضوعاتو صحافت چه کم دین اخو بڑیر زیاد گران شی زکه چې تاسو سره به ډایرکټ داغي انفارمیشن نازي اب د سورس سره خبرې نشي کوله. سورس به هم چه کم ده خبر چې ورګي هغه ذریعہ هغه هم داغه نه لري تختی چې نن سبا هو کال ټریس کیږي، نو مطلب لگا زب هم مه تراشما. نو دغه یو سیس چه کم ده د دغه نو مسلې جوړیږي صحافیان ته ډیر زیات چه دین نو لگا دستخ سخت ستونز سره مخ کیږي.
د جولای په نهمه د پاکستان مرکزی حکومت په یو رسمي اعلامیه کې استخباراتي ادارې ISI ته د خلکو ټلیفونونو او ریډیو ریکارډ کولو او پیغامونو ته د رسایي اختیار ورکړی دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان کې کارکونکو کې ټلیکام کمپنۍ به د یو ځانګړي نظام لاندې استخباراتي ادارو ته صارفینو شخصي ډیټا ورکولو پابند وي. د بشري حقوقو فعالان وایي دا سناشونی خبره نه ده چې ګینی انټيليجنس ادارې په اول ځل د خلکو ټلیفون فونونه ریکارډ کوي.
خو ګوره د کوشش خودکه همیشه نه دلته شوه دي چې څوک کسان دي دغه د عین خبره کوي، د قانون خبره کوي، نو هغه چې کوم ځان د هر سنه بالا غني نو هغه پوره کوشش کوي چې هغه دباو کې پریشرز ای تھریټس ای دغه او دا یو نوې لار ده چې اوس به موږ یو کس اوم سیف نه چې هغه خپل خبره کولاو کولی شي که نشي کولی، ځکه چې دی خو اوس کولاو چوټي دا ورته کوي.
حکومتي چارواکي وایي دا ګام د قومي سلامتیا او جرمونو ترهګرۍ د مخنیوي د پاره پورته کړی شوی او دا پریکړه د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن د 1996 قانون د 1450 ماده لاندې کړی دی. خبريالان غني چې هوی سره معلومات شریکونکې تنان به د اعلامیه وروسته د دې خبري جوګه پاتې نشي چې په ډاډ ځلا صحافیانو سره معلومات شریک کړي.
حالانکه دوی ورکړی چې دا د قومي یا ملکی سلامتۍ د پاره ده، خو دا به مخکم کېده. نو لحاظت دی کې به چې عام سړی افیکټ کېږي، د هغې نه زیات به صحافی هم افیکټ کېږي، ځکه چې د صحافت نن سبا ټول زیاتره کار چې هغه په موبایل باندې دی، او مونږ میسیج هم کوو، میسیجونه هم کوو، مونږ مومنټ هم کوو په موبایل باندې، چې زما مومنټ چېرته دی، نن به زما اکټیویټی سي، دا ټول مونږ په دې موبایل میسیجز کې شیر کوو. نو لحاظه زما دا خیال دی چې جرنلسټ لپاره چې کوم خطرات دي هغه به نورم زیات شي.
د پاکستان استخباراتي ادارو باندې په ورستیو کې بیا بیا تورونه لګول شوي چې هغوی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان، د هغه د میرمن بشرا بیبي، ججانو، سیاستوالو او نورو ولسی وګړو ټلیفونونه ریکارډ کړي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي اوسنۍ اعلامیه د پاکستان اساسي قانون 14مې ماده نه سرغړونه ده، کوم چې هر وګړي ته د شخصي وقار او د هغه ذاتی معلوماتو یا پرایوسي د دفاع ضمانت ورکوي. کامی سملی ته په خپل وینا کې د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارر ویلی دی په تیر وختونو کې هم حکومتونو دغه ډول اعلامیو لاندې خوپیه ایجنسیانو ته د ټلیفونونو ریکارډ کولو اختیار ورکړیو. د خپل همکار فرید شینواری سره عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
هم خیر راغلی او اوس هم د ګلمن وزیر د صحت په باب معلومات. د پی ټی مخکخ او فعال عالمزیب مسید وایي د ګلمن وزیر په حال کې څه تبدیلی نه درغلی. بلخوا د اسلام آباد پولیس وایي چې په ګلمن د حمله په لړ کې چاپی وهلی خو لا څوک نه دی گرفتار شوی. په اسلام آباد کې د وی وی ډیوه خبریال وقار احمد د مسید سره مرکه کړې ده چې دا د احساس په مرته راګرځو.
ګلمن په حوالہ سره د دې صحت چکم حالات نو پاره کې خو څه داسې خاص بدلون نه راغلی. د دې چکم بلډ پريشر دی اغه کله کله زیاتیږي او کمیږي، خو به حال نوري چکم وضعیت اغه د چا کم پرونو لږه 13 شپو پاره کې څه خاص نه دی. دا غرنګ په کومه کې دی او حقیقت دغه دی چې دا یو په سیریس حالت کې دی او د ژوند او د مرګ په جدوجہد کې سره روان دي. تا په حال موږ ځکه له بقایدا یو اف ای آر په د موږ په مدیریت کې شوې دي چې پاره کې چې د کم یو کاسته چې د غزا دوړ نمیږي دغه کې نومینیټډ دی او سره تقریبا 15 شپږ کسان داسې دي چې دغه کې نامعلوم دي. خو ځنه کسان داسې دي چې یې په شکلونو باندې چې کمل تا ملګری زموږ دی زکیم، نو هغه په شکلونو پیژندلای شي. نو دوی تم دغه خبره کړی ده چې تاسو په دوی باندې مقصد دغه خلک تر اوسه پورا گرفتاریانه ولې نه کیږي، او دوی تر اوسه پر مشتات څه تسلی بخش جواب راکړی نه دی، او نه دوی طرف نه خلک دا خبره کیږي چې موږ خپل چاپی وغیرہ وهلی دي دفتر ته ورغلی یو چې کوم د دفتر د پراپرټی د لاري او کور ته ورغلی یو، خو تر اوسه پر دوی پیدا کړی نه دی. خو زه وایم چې دوی په دا والا سره بالکل هم سیریس نه اخلي چې څوره مهم سړی د ګلمن وزیر غوند سړی چې د کوم دوی دا تا نقصان رسولی دی. نو توی د پیغرنګا بالکل هم اکټیویټی او موږ خپل هم رښتیا دغه چې خپل چکم قانوني چتور او لوازمات یې هم پورا کړی دي، خو د ریاست نه موږ پیغرنګا هیله من یو هم نه چې دوی به دغه کې صدا سي سکردار ادا کی چې ولې خپل هم موږ دا فکر کوو چې دا چې د باندې کوم حمله ده دا په لویا کچه باندې ده، دا څه خالي یا پېښه نه ده یا د یو شخصي مسله نه ده، بلکې دا په وټه کچه باندې د ریاست په توګه دا شوی دي چې ګلمن سره چې دا څه هم وشول نو دا د دغه قوتونو کړی دي. او په الحال خو ډاکټران دا وایي چې دغه څنګه د حالات دی، نو دغه نه پچار نه دي چې مقصد دی یو زاینا بل زیته بدل شي. او دغه رنګ بهر ملک هم څه داسې سوچ وایي ته لګیا کړو چې کچر موږ یو بهر دنیا ته بهر ملک ته یورپ ته دوی ترانسفر کو، خو بهر حال پغه کې هم ډېر زیات ستونزې دي چې مخ کې تر روانې دي. اول خبره خو دغه ده چې دغه دغه چې کوم رپورټس دي الته چې کوم هسپتال دی یا نیورو سرجنز بي بي هغه به یغه سره کنسلټ کیږي چې آیا دوی دغه په حوالہ سره دوی څه وایي، دوی به دا مقصد دوی د هغه لیټر راکې چې مقصد دا سړی موږ ته بالکل راورسوي. خو خلکو ته هم دا پیغام دی چې لکه څوره تاسو په دا ګلمن وزیر باندې خفایي څومره زیات چکم نقصان پښتونخوا ته د ګلمن په شکل کې روان دي او د دغه د سړې نه موږ په تاریخ کې دا قتل شو چې 1500 کال د پښتونون تاریخ کې 1500 کال مخکې خوشحال خان خټک راغلی وو چې هغه یو داسې شاعر وو چې په ګراوند مبارزه هم و بیا دوم کس ګلمن وزیر دی چې دغه یو داسې شاعر یو داسې आवाज وو چې شاعري په زبان کې هم د دغه مبارزه د وطن وکړه خو ورسره ورسره یې په عملی جدوجہد میدان کې هم داسې جدوجہد کړی دی چې دا په تاریخ کې بیا کله هم داسې ځوایم چې داس بچوک پیدا نشي تر څنګه د وکړه نو خلکو ته پکار دی چې دغه شی احساس وکړي او بیا پکار دغه دی چې موږ د خپل اتل داسې چاته ور نه کړو چې لکه څنګه داسې خلک را درومي او داسې زموږ اتلان چې کوم د لمن زوړي نو دغه خلاف ته پات کام چې کوم دا یو نه دا داسې سټیپ واخلي چې بیا تر قیامت پورې هم یو مثال زنه جوړ شي
دا د وی ډیو خبری خبرونه ده اوس هم د امریکا حالات تیر میاشت د ممکنه صدارتي امیدوار ډونالد ترامپ سره په مباحثه کې د صدر بایدن لخوا د کمزوري کارکردګۍ وروسته په لومړي ځل د کانګرس غړي بیا پایتخت واشنگتن ته ستانه شوې دي د وی وی خبریاله کیترین جپسن رپورت ورکوي چې د کانګرس ځینې ډیموکرات غړي په صدر بایدن غږ کوي چې د صدارت انتخاباتو د زغل نه دي به هر شي دا رپورت د ډیوه همکار بختور شاه تاسو وړاندې کوي
د امریکای صدر جو بایدن د خپل پارټۍ لخوا د پښتنو سره مخ دی په داسې حال چې د کانګرس غړي واشنگتن ته راستانه شوي او هغه د صدر بایدن په کمزوري مباحثه اندېښمن دي چې په داسې کې به د نومبر په میاشت کې په عام انتخاباتو کې ترامپ ته ماته ورکول ګران شي
هغه لا کې ناستل پکار دي ځکه هغه د انتخابات نشي ګټلې
مایک کویګلی په سینټ او هاوس کې د غسور ډیموکراتانو ځنی یو دی چې په ښکارې داسې اندېښنې خودلې دي چې ګنې صدر بایدن د خپل صحت په اړه دوی نه دی باور کړی چې د هغه به راتلونکو سلورو کارو د پاره صحت خوي خو د ډیموکرات ګوند اکثر غړي وسوم دا غ ملاتړ کوي پرزیدنت
بایدن صدر بایدن ټاکل شوی امیدوار دی او مونږ د ډیموکراتیک ګوند د امیدوار ملاتړ کوو چې ډونلډ ترامپ لب ماته ورکوي دا یو حقیقت دی
وایټ هاوس وايي په صدارتي مباحثه کې د جو بایدن کمزوري کارکردګي یو عارضی تیروتنه و
He had a bad night.
دغه دغه یو بد شپه و موږ په دې اړه خبرې کړې هغه د خلکو باندې شنو خبر دی موږ بهر وتلی وو موږ له تیرو میاشتو راهیسې د خلکو سره ملاقاتونه کوو تاسو هر ورځ په میدان دغه هلې ځلې ګوري
یو څیړونکی وایس اف امریکا ته ویلي یوازې د کانګرس غړي نه دي چې صدر بایدن لا باتری غټل پکاروي
هغله د خلکو اندېښنې اوریدل پکار دی هغله د خپل زمواریو په اړه رښتیا ویل پکار دی او دا چې د دوه زمواریو په اړه یې څه منسوبې دي د دې سره سره هغله د رای ورکونکو سره اړیکې زیاتول هم پکار دی دا پروا نه لري چې دغه د ګوند غړي دغه نه خوشاله نه دي بلکې دا خبره مهمه ده چې چیرې رای ورکونکو ته هغه یو غوره امیدوار ښکارانه شو
په کانګرس کې د مخالف ریپابلیکن ګوند غړو د نه پورز ویلي انتظامی دفتر دی په یو داسې آئینی ترمیم غور وکړي چې مرستیال صدر ته دا اختیار ورکړي چې نااهل صدر د خپل څوکۍ نه لری کړي
په دې خبره کې اوس هیڅ شک پاتې نه دی چې جو بایدن د مشورې لپاره سم نه دی د بایدن وایټ هاوس د ډیموکراتیک ګوند څخه د ریزغړی او مرکزی میډیا په دې خبره اندېښمن دي ځکه چې هغه په دې پوه دی چې دا یو حقیقت دی
خو په سنټ کې د اکثریتي ډلې مشر چک شومر د ملاتړ په وړاندې داسې نخکاری چې مرستیاله صدره کمالا هیرس با د بایدن ځای واخلي د بایدن ډیموکراتیک ګوند با د اگست په میاشت کې کیدونکې کنونشن کې په رسمي ډول خپل صدارتي امیدوار ټاکی د وایس اف امریکا کیترین جپسن د پاره بختور شاه وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ډی سی
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان غواړي چې له شام سره د میلیونونو شامی کډوالو د سنیدلو په اړه خبري وکړي د اردوغان دا غوښتنه هم ده چې په دې خبرو کې روسیه هم برخه ولري ترکیه کې په دې ورستیو ورځو کې پراخ مظاهری وشوی او احتجاج کوونکو غوښتل چې حکومت دې نور د شام کډوالو ته په ترکیه کې ځای نه ورکوي. د دورین جونز رپورت د بهشت تلاش په غک
د ترکیه په څو شهرونو کې د سوریه د کډوالو په وړاندې لاریونونه د دې لامل سول چې صدر رجب طیب اردوغان له خپل سوریه سیال بشر الاسد سره د خبرو اترو غوښتنه وکړي. له 2011 کال راهیسې ترکیه د سوریه کډوالو کوربتوب کوي او دا لړۍ لا روانه ده. اردوغان غواړي د سوریه د کډوالو پر چارو له بشر الاسد سره خبرې وکړي.
په دې حالاتو کې سوریه یو اسانه هدف ګرځېدلې او د ترکی هیواد یا په سما یا په غلطه توګه د سوریې د کډوالو لښتون څخه ستړي شوې دي او دا یو اهمه سیاسي مسله ده. لا همدې له امله دا خورا مهمه ده چې په ترکیه کې د سوریایي وګړو لپاره په منظم توګه د وتلو حل لار وړاندې شي.
د مارش پټاکنو کې د اردوغان ګوند زیانونو تر شا مهم عوامل په ترکی کې لدري میلیونو څخه د زیاتو سوریایي مهاجرینو په وړاندې د دشمنی زیاتوالي او نږدې درې چنده انفلاسیون وو. شنن کې وایي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین له سوریې سره د خبرو اترو د پرانستلو لپاره د اردوغان د هڅو هرکلی کوي ځکه چې کېدای سي د سوریې یاغیانو لپاره د ترکیې د ملاتړ له لاسه ورکولو او د کورنۍ جګړې و پای ته رسیدو کې مرسته وکړي او دا به د روسیې د مشر په ګټه وي ځکه چې هغه غواړي خپل پوځي سرچینې له سوریې څخه و اوکراین ته انتقال کړي.
دا ماسکو دی چې غواړي د دمشق او انقره تربنس ډایلاګ پیل کړي ځکه چې دا مهال ماسکو د اوکراین سره په جنگ بوخت دی.
خو په سوریه کې د ترکیه د پام وړ پوځي حضور شای د دې خبرو په وړاندې خاندوي. ترکیه ځواکونه د هغو کردانو پر ضد جنگیږي چې انقره په ترکیه کې له بلتون غوښتونکو سره په تړاو تورنوي. شنن کې وایي دمشق به احتمالا د خبرو په جریان کې د ترکیه ځواکونو د ایسول لپاره پر ترکیه فشار راوړي.
بشار الاسد is dependent on Russians and Iranians and also
بشار الاسد پر روسانو ایرانیانو او هم په محلي جنگسالارانو تکیه لري. دا هڅه د خپل نږدې حلقې په دننه کې هغه باید په نورو شریکانو تکیه وکړي. لکه څنګه چې بشار الاسد نشي کولای د سوریه څخه د ترکی پوځي حضور وباسي هغه واځي کولای شي چې له انقره څخه وغواړي چې دا سرتیری وباسي او بیا د انقره سره خبرې پیل کړي.
اردوغان له سوریه څخه د ترکی ځواکونو وتل رد کړي او ویل دي چې دا د ملي امنیت مسله ده. په ترکی کې د مظاهره کوونکو ترڅنګ تیروني د سوریه په شمال ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې ناکراری په داسې حال کې پیل شوې چې ګواکې انکارا شای د یاغیانو پرشېدو ته چمتووالی ونیسي. داسې اندېښنې هم شته چې د ترکیه وتل به د بشر الاسد ځواکونو ته د بشري ناورین او غچ اخیستلو لاره هواره کړي.
کوچری رژیم بیرته د سیمې تراشی نو ډیر خلک به ترکیه ته مهاجر شي او د ترکیه لپاره دا امکان نه بهر خبره ده چې د 4 میلیونه نوي کډوالو هرکلی وکړي. دا خلک خپويږي چې دوی د رژیم تر کنټرول لاندې وخت نشي تیرولی.
په ترکیه کې د سوریه د کډوالو د شتون په اړه د کډکیش په زیاتې دو سره اردوغان پوتین ته ګوري چې د خبرو په اړه د اسد دریز نرم کړي چې ممکن پر اطلنکو اونیو کې تر سره شي. د استانبول څخه د دورن جونز لپاره بهشت تلاش، وی او ای دیوا، واشنگتن ڈی سی.
بیا هم د پاکستان حالات. په بلوچستان کې په یو اونۍ کې د 500 کیلوګرامو د اوړو په بایو کې 1500 روپۍ او په دوو اونۍ کې بیا 1200 روپۍ زیاتوالی راغلی دی. د اوړو د بایو د لوړی دوه لوجه غریب خلک اندېښمن دي. خو بل لور ته بیا د پاکستان فلور میلز اسوسییشن له سبا څخه په پاکستان کې د ټولو میلونو د بندولو اعلان کړی دی. تفصیل لکوټه څخه حمید سمسور وړاندې کوي.
په کوټه کې په تیرو دوو اونۍ کې د 50 کیلوګرام وړو یو کڅوړه له 1200 روپۍ څخه سیوا کېدو وروسته اوس په 15200 روپۍ او 40 کیلوګرام د وړو یو کڅوړه بیا د 300 روپۍ د زیاتوالي سره اوس په 2200 روپۍ باندې پلورل کېږي. ادي خلک وایي چې حکومت د وړو د بیو په کنټرولولو کې په بشپړه توګه ناکام شوی دی.
پښکل به ډیر شوی او غنم وړو چې دی وس په خپل قیامت کې کم سیزن چرالی دی لاندې کړی چې وس یو دم دی جټ کور کړل یو دم یې پورته کړل دی د غریبانو خو به خې دغه ورې پر بل کړل چې غنم ارزان شي نو خو وړو به ارزان وي. ای غنم ارزان سو وړو ګران
په دې په موږ د بلوچستان د صوبایي حکومت د خوراک او صوبایي څنګه ته دغه شمیره د واتس اپ لاري ورواسته ولا خو ځواب نه وای. خو بیا هم حکومت وی چې دوی وخلګو ته پارزان به باندې د وړو ورکولو تکال کوي. مرکزی حکومت هم ویلی و چې په پاکستان کې سږ کال غنم ډیر زیات سوی دی. دوی په خبره چې بی بی ډیر ټټی وی د پاکستان فلور مل اسوسییشن اتحادیه بیا د جولای ل یو لسمې ځخه په ټوله ایواد کې د وړو د ملونو د بندیز اعلان کړی دی. فلور مل اسوسییشن ویلی چې په ټوله ملک به د وړو سپلای بندوي.
د ملانو مالکان ته دا کردار ورکړی دی چې کوم تاسو پرچا وړو خرڅې کښنه دکاندار دی کغه دکاندار دی تب فایلر په 1% نان فایلر سب 2% تب دا ټیکس مشترک کاټه ورداغه تر بیا کم چې د وړو دکانداران دی هغه ته دا ویل چې تب د مل ولا سره ټیکس کاټه یو دبل د پاره وید هولډینګ ایجنټ جوړ کړی دی. دا ان ډایرکټ ټیکسیشن چې دی د وید هولډینګ ایجنټ کردار فلور مل ته ورکړی دی چې دا خو وړو دکاندارانو سره پیسې کاټوه مشتبه دافتې پر بنیاد را جمع کړي
چې په پاکستان کې غنم ډیر دي نو بیا وړه ولي ګران دي. بدرالدین کاکړ وی چې پاکستان حکومت له کروندګرو سره وعده کړې و چې یو من غنم به په 4000 روپۍ اخلي چې د 100 کیلوګرام غونی به به 10000 روپۍ جوړېدله خو هغه ونسو.
دا ټیم هم غنم چې په مارکیټ کې په 1.5 روپۍ 100 کیلو دی هغه ملانو تولاړو هغه مارکیټ تولاړو نو اوس مخته چې کوم مالونه د خلکو سره پراته دي هغه کچا د ځان سٹور کړی دی یا سٹاک کړی دی نو خو د بانک انټرست په پاکستان کې دا ټیم 21% چې دی دا سود روان دی او هغه سود چې ته د میاسي پروا چې د خلکو سره کوم سٹاک دی یا خپل پراپرټ پروا چې نو دا ریټ دغه په وجه په تدریج به سوکه دا تر نوې فصل پورې به دا بڑاویږي.
د اوړو ډیلر اسوسییشن هم دا خبره کوي چې له پنجاب څخه اوړه دلته نه راوړل کېږي. د هغه ځای پولیس او چارواکي ترانسپورټان تنګوي او پیسې ترې نه اخلي. ترانسپورټر اسوسییشن هم دلته په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د پنجاب موټروي او ټریفیک پولیس لخوا پر بار وړونکو گاډیانو باندې لګول سوی جرمانې له 15000 څخه اوس تر 50000 روپۍ پورې زیات سوی دي. حمله دې کبله دوی اوس دلته په بلوچستان کې کاربندیز کړی دی. د بلوچستان د ترانسپورټرانو اتحادیه مشرانو د پنجاب حکومت دغه ګام غندلې دی. دوی وایي چې ترانسپورټران به د لوی لارو د پولیسو دا غیر قانوني عمل له ثواب څخه پنجاب سند او خیبر پښتونخوا ته به د مالونو وړل راوړل بند کړی دي. حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټا.
په بلوچستان کې ډیر شلک ماشومان له خوندوی څخه محرومه پاتې دي. چارواکي وایي اندیښمن پدې دي چې د شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی روان دی. د بلوچستان د تعلیمي ادارو په اړه تفصیلي حال د حفیظ الله سوري شیرانی په دې ریپورت کې واوري.
د جولای میاشتې په سخت ګرمۍ کې مکتب ته پیاده روانه د اتم ټولګیز د کونکي فضاګل د بلوچستان صوبې د سر شار کوټي د کلمې ترزی اوسیدونکو د دا هر سهار او هر غرمه له نوروز د کونکو جنو سره له خپل کلی څخه شاوخوا 15 کیلومتر لری پراته کلی رحیمګل بلیلی تر فعال سرکاري شوونځي پوری اوجد او ستړی کونکي مزل کوي. که څه هم د علم تند زیاته ده خو ورځنی سفر یې ستړی کونکي دی.
مثلا دا چې موږ کور څنګه ته سکول ته هغه نه ټیچران سره نه دروازې او نه کړکیانې موږ 15 کیلومتر لیرې ځو. موږ دا مسله ده موږ بل سکول ته 15 کیلومتر لیرې ځو چې ماشومان راسره سره ګرمي ستړي سو تکلیف ډېر تکلیف
د کلمه ترزی د جنو سرکاري شونځي په خجوړه سوی ودانی لتیرو څلورو کالو راهسي د زړه خفقون کې کندوالی تصویر جوړ سوی د شونځي د شزیناز د کوونکو د ارمانونو په چیر چا د دې مکتب کړکۍ دروازې روشندانونه او د شونځي لوی گیټ وړي خو چای بیا د شونځي د خونو فرشي قیمتي ډبرې هم د وړلو په غرض ټوټي ټوټي کړي دي. څلور کال وړاندې په دې شونځي کې شاوخوا 2500 شزیناز د کوونکو وی چې په وینای د حکومتي بیغوري د استادانو نشټوالي او د ودانۍ د کندر کېدو په سبب اوس په ټول کلمه ترځ کې د شزیناز د کوونکو شمیر ل اتیا څخه تر سل پورې پاتې شوی
او دا اسکول کې بالکل انسان درېدای نه سي. دلته خلک خپل د بزیو مال مویشي پالی دا یو کلی دی د پښتون معاشره دا یو څوک خپل بچی نه غواړي چې 15 کیلومتر د لیر لوړ تعلیم دی حاصل کړي.
د بلوچستان د تعلیم اوسنۍ وزیر راهیلا دورانی منی چې د صوبې شونځي لټولو بنیادی اسانتیاو به برخې دی وایي په ټول پاکستان کې 2.7 کروڑ او په بلوچستان صوبه کې د شونځي ویلو د عمر یو ډیر سلک نارینه او ښځینه ماشومان لزده کلو به برخې یا شونځي ته نه دی. په وینای د فکر خبره دا ده چې په دیشمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی را روان دی.
یو مسلسل تعداد جو هماره لیے لایما فکریه ہے
مش باید پرشتیا په دې باندې خفص و تر ټول لمړی خبره د بلوچستان پراخ ځمکه لرونکو صوبه ده. د اتم او لسم سکولونه ور باندې لري لري فاصله باندې وي بلستونځ د تا ګراتک په خاصه د انجنونو لپاره د سورلې ده. بیا په ځنګړي ډول شزینا استادانې تر سکولونو پوری د تلو راتلو سواری نه لري. یقیناً سمجھ د سکولونو د ودانیو حالت زیات خراب دی خو زه تملرم چې نور به د حالت داسې نه وي او شبسي ولی چې په وسنۍ بجټ کې هم موږ د نوي سکولونو د ودانۍ جوړولو پر ځای لا اول د ستا سکولونو د بیا رغونې او د آبادولو او د هر قسم ضرورت د پوره کولو پریکړه کړې ده. د دې لپاره مې پیسې اشتې دي.
د تعلیم محکمې رپورت دی چې په بلوچستان کې 15000 سکولونو کې 2000 سکولونه یا شونځي هغه دي چې یوازې یو استاد لري. 3000 سکولونه بند یا غیر فعال دي. 2000 سکولونه ودانۍ نه لري او 80% سکولونه نه بجلی لري نه اوبه او نه هم د تشناب بندوبست. په رپورت کې ویل شوی په صوبه کې په تیرو اتو کالو کې تر 1500 عرب زیات روپۍ د تعلیم په لړ کې لګول شوی دي. د بلوچستان اوسنی حکومت د کال 2024-25 کلنۍ بودیجه 955.6 ارب روپۍ ده. د تعلیم د شوبې پیسې دا واره 300% زیاته کول سره 1.25 ارب روپۍ ایشول سوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن او د بلوچستان د تعلیم محکمې رپورټونه ښیي چې په صوبه کې د زده کوونکو ترڅنګ د شونځیو استادان هم و جدیدو زده کړو ته اړتیا لري.
اوس موږ د سیستم ټیکول لپاره په دې کې دوه ریکمنډیشن دي. یو خو موږ په دې صوبې کې 60000 استادان موږ ته ضرورت دي چې هغه کې پی ایس ټیم شته ایس ایس ټیم شته. یو خدا استادان اوس په سیستم تر وستل دي چې دا استادان موږ راولو. بل خبر ده چې کوم استادان اولډي په سکولونو کې سبق خري دي ته موږ صحیح ټریننګ ورکول پکار دي.
د تعلیم پوهانو په وینا د بلوچستان د کوونکو نسی کولای چې په همدې ست وسایلو او ماحول کې د نړۍ د نورو خامونو له ماشومان سره د علم په ډګر کې مثبته سیالي تر سره کړي. دوی له حکومت څخه د یو پوره او جدید پلان جوړولو او ژر تر ژره عملي کولو غوښتنه کوي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
بیا هم خیر راغلی. خیبر پښتونخوا سکال تر اوسه پورې د پولیو کومه پیښه نه ده رپورت کړې. خو د صحت چارواکي وایي د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاینونو کې په زرګونه ماشومان د څاڅکو نه محرومه پاتې شوي دي. آیا د دې دا معنی شوه چې د پولیو چارواکو بې ګټې هلې ځلې وکړې؟ تفصیل د صدام حسین خان په دې رپورت کې لیدلی شي.
پختونخوا کې د اپریل او جون په میاشتو کې تر سره شوی د پولیو ضد کمپاینونو کې په زرګونو ماشومان د ساسکو غسلو محرومه پاتې شوی دی.
زه به د خپل پیښور مثال تاسو درکم. د تیر شوی رو یو لزره ماشومان چې دی هغه په کورونو کې موجود نه وو، او اته زره ماشومان چې دی نو دغه والدین چې دی هغه انکاریان دي. دا څومره شمیره شوه؟ نور لزره ماشومان چې په یو روند کې سان نور لزره ماشومان صرف په پیښور کې پاتې کیږي، بیا به په صوبه کې څومره دی او په پاکستان کې به څومره.
د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي اداره وای په اپریل او جون میاش کې په شوی کمپاینونو کې د خیبر، کورما، لکی مروت، بنو جنوبی او خکتا شمالي وزیرستان کې خلکو د بیلابیلو غوښتنو پوره کولو لپاره د پولیو ضد ساسکو انکاری وو، چې په ترس کې 21,000 ماشومان د پولیو ضد ساسکو اخیستلو پاتې شوي دي. د پولیو چارواکی وای له بده مرغه ځنې مور پلار لا هم د واکسینو په اهمیت بے خبره پاتې دي.
نو د ټولو نه هر څه ضروری چې دا اغاز زمونږ د مور پلار پوهه او د غی دا رضامندی ده. د بده قسمت زمونږ د مور پلار د ماشومانو مور پلار هغه پوهه چې دا دونه زیاته نه ده، نو په کار ده چې مور پلار چې دي هغه په دې اهمیت باندې پوه شي او دا کتری چې دي او نور چې څونه ویکسینیشن دی هغه په ټایم باندې د خپلو بچو ته ورکړي.
د پولیو کارکونکو وای د پولیو ضد ساسکو د اهمیت پاړه به خبره خلک خپل د ضرورتونو پوره کولو هسي د پولیو ضد ساسکو غسلونه د انکار په لوري کوي.
مونږه کور په کور ګرځو، مونږ هر چاله دا تنقید ورکو، تلکین ولکو چې دا یو ډیر خوشیز دی، خو بس پیرنټس داسې مونږ سره وي چې تاسو کور په کور ګرځي مونږ له مچ دانې روډي اوس ګرمي دا روډ ای رااله، نو مونږ ورته هم همدا وایو چې بس دا د حکومت سایډ نه دی، تاسو هر شیز د پاره یو لار دا مونږ چې څه د مقصد د پاره را لېږلی یو مونږ خپل هغه مقصد پوره کوو.
په خیبر پختونخوا کې یوازې انکاری خلک نه بلکې په پولیو کارکونکو بریدونه هم لوی چیلنج ګڼل کیږي. روان کال د اپریل میاشتې نه تر اوسه پورې په پولیو ټیمونو 10 بریدونه شوي دي.
او دهشتګرد دا معلوم کړی دی چې دا د پاکستان یو حساس پوینټ دی، یو سنسیټیو پوینټ دی چې په دې ځای وخی نو ماته به زیاته فائدې رسي او پاکستان ته به نقصان رسي. نو دې د وجې هغوی دا شی دا خلک ټارګټ کوي. پاکستان کې هغوی هر هغه څوک ټارګټ کوي د چا چې خبر غټ جوړیږي، د چا چې د خبر اثر ډیر وي، او د دې خبر اثر چونکې ټول اقوام متحده پورې کیږي نو ځکه هغوی دا ځای ټارګټ کوي.
په ټوله نړۍ کې د پولیو وایرس یوازې دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې شتون لري. د صحت پوهان وایي د پاکستان سره نږدې هیوادونو هند او چین چې آبادی د پاکستان او افغانستان څخه ډیره ده، هغوی دغه ناوړه وایرس د تل لپاره له منځه ورک کړی دی.
چې په یو راوند کې په یو وخت باندې چې کلم راوند شروع شي د پولیو په هغه کې به هر یو ماشوم چې دی دا قطرې بس دغه کوي سکی به دا ساسکي بس کی 100% اوس د بدقسمتۍ نه افغانستان او پاکستان ای کې چې کلم راوند کیږي 100% ماشومان چې دی هغه نه ویکسینیټ کیږي.
پاکستان تیر کال د پولیو شپږ او روان کال یې اته پیښې رپورټ کړي دي. صدام حسین خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک هغه او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هغه، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه ٹھیک هغه. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د وی ډیوا د روانو چارو خبری خبرونه همدومره وشتا واستمو وړاندې کړل. په دې هیله چې د ریپورټونو د لیدونه مخانده خسي او معلومات مترلاسه کړي وي. خو هیر منشی چې دا خبرونه او نور خبرونه او نور خبری رپورټونه زموږه تاسو کول شهر وخت وغواړي نو دا وی ډیوا په ویب سټ باندې او همداشان په فیسبوک باندې په ټویټر باندې په انستګرام باندې په یوټیوب باندې هم دیدلې او اوریدلې شي هر وخت وغواړي وی ډیوا په دا ټولو پلیټ فارمونو باندې حاضر ده او تاسو ته د ورځې تازه مهم او کره رپورټونه وړاندې کوي نو تاسو په پاک خدای سپارم تاسو ښه شپه غواړم علامه مرشد.